کوي چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګار ایستوی نادره کده او د 112 کابل دغه سیمه کې ده، او که د چاوی په دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د 16 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 و، شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادره که سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301-003.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو سلامونه. هله د چې د ازادۍ له ملمه سره زما اسمت څاروان خواله واوري. زموږ ملمه امیر محمد ګران نومیشي، د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حربي ښوونځی او حربي پوهنتون یې لوستی، وروسته ډیپلومات شوی دی. دی په خپله د ځان په اړه وایي:
زه په 1940 کال کې پیدا شوم. البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده، دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي. اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قرآن شریف په حاشیه کې د هغوی د تولد ورځ لیکله یا هغه نیټه به لیکله، ولې د ما په حقله باندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی. دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندوستان کې ولو، او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوب شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو او غریبیو لپاره. نو لځکه هم ازما د تولد نیټه ورځ حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی.
شوانځی بیا چیرته ولوست؟ په سراوزی کې او که بل ځای ته ولاړې؟
زه په سراوزی کې په هغه وخت کې په ابتدایي شوانځی کې شامل شوم. د سراوزی په ولسوالۍ کې، وس ولسوالۍ ده، په هغه وخت کې علاقداری و. په هغه وخت کې دا د سروزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دا مکتب کې زه خپل له اوله تر شپږمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته په هر کال به د مکتب لیسی څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتب لیسی قومندان او یو څو نور سایمن سبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتب لیسې لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه ومه چې قومندان صاحب د مکتب لیسې صاحب هغه په نوم د عبدالجبار خان ملکیار سره یادیدو او په هغه وخت کې برید جنرال وو. هغه د مجه علاقداری ته یا د سروزی کلي ته راغی او مجه په مکتب کې ورته ولاړ وو. هغلته مو هلته زه او څلور کسه نور ونیولو او مکتب لیسې ته بیا راغلو. کیدای شي په دغه وخت کې به زه به دیارلس کلن ومه. او بیا وروسته په حربي ښوونځي کې له شپږمه تر دولسمه پورې حربي ښوونځی موږ وویو. له حربي ښوونځي څخه بیا وروسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربي پوهنتون په محوطه کې موقعیت لري. هلته زه داخل شومه او بیا وروسته لغه په دیارلس سوه نچل ویشتم کال کې سیدی جدی میاست و او په دغه وخت کې موږ د سایمن سبان په حیث باندې د افغانستان اردو ته معرفي شو.
په اردو کې مو دنده څه وه؟ لومړنی مسؤلیت چې تاسو در وسپارل سو هغه څه وو؟
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکی کې په یو شعبه کې ما کار کولو. وروسته لغه نه بیا دغه سیاسی تحولات هم رامنځته شول. مثلا په 1925 کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله. دغه کودتا کې ما هم برخه درلودله، ولې چون زه په یوه غیر محریبه قطعه کې ومه، نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محربوی نه ولو، ولی په دې کې ما برخه درلوده.
تاسو په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده؟ تاسو وایئ چې محارب نه وي، او که څه هم د کودتا سپینه کودتا بلل کیږي، خو له چا سره مو ارتباط درلود؟ آیا کودتا شانو له تاسو سره اړیکې درلودې او مخکې تر مخکې د کودتا په اړه درسره خبرې کړې وې؟
وو دغه تاسو ته به معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داود خان په کودتا کې او هم د وروسته لغنه په 1950 کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود. زه د اسلم وطنجار چې هغه زم لما څخه په مکتب کې یعنی مکتب لیسه کې دوه کاله په مخ کې ولو، کله کله به موږ دغسې چون ډېره علاقه مو وله له سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره، موږ به ځینو جلسو ته هم تلو، برخه به مو پکې اخیسته. له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو لخوا سې په هغه وخت کې مشر دیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و، خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو، او دوی د وزیر محمد ګل خان مومن په قبر باندې په شهدای صالحین کې جلسه درلوده. دغه جلسې ته موږ هم ورغلو، ولې په ملکي لباس کې. بیا بالغه نه ده وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو، ما ته د ده له خوا ووی اسول، چون ما او ده به همیشه مسایل یو له بل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو. ما ته وویلې چې دغسې اوازې دي چې کودتا کیږي. ما ورته وویل څوک یې کوي؟ ده وویلې چې داسې د داود خان اوازه ده چې داود خان دی، البته جذب سوی و د هغو له خوا، د حبیب الله زرمتی یبالو چې هغه بیا وروسته د داود خان د کودتا په هغه دوهمه ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله او ډېر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه. ټانک چپه سو د ابن سینا شپخانې مخته دغه د سکوکو مطبعه وله، دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو او هغه ټانک چپه شو او دی پکې شهید شو. هغه دغه له خواجه سوی وو او ماته د وویلي چې دغسې اوازې دي. ما ورته وویلي چې داود خان خو په دغو باندې ډیر مشهور دی، یعنی هلته البته د داود خان په حکله باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حکله باندې یو قاطع نظر لري او پاک سړی دی او ضمناً غواړي سي هېواد ته وده او ترقي ورکړي. نو ما هم دغه ورته وویلي چې د داود خان په حکله خو دغسې میډیا او خلک داسې تبصیرې کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو ده وویلي وایي کیدای شي چې ته هم غواړې یا نه غواړې. ما ورته وویل چې ولې نه غواړم، وایي خو زه هم په کې یم. نو زه د اسلم وطنجار لخوا هم هغې کودتا ته زه جس وم. وروسته له هغه نه بیا زما رول ځکه غیر محاربوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکي محاربوي قطه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی. فقط هغه یوه مرکزی ترمیم خانه لري، یو دغه اکاډمي تخنیک لري او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې د قوای چار و قوای پانزده و د ریشخور و د دغو یا خصوصا په اوله درجه کې د ګارد لخوا چې هغه حبیب الله زرمتی را شروع کړه، یا د کومندو قطعاتو چې په هغه کومندو کې فیض محمد خان چې بیا وروسته هغه وزیر داخله سو او شانواس تڼۍ دغه ول، او همدارنګه هوایی ځواکونه یا هوایی قواوې په هغو کې د ټولو قواوو مشر پاچا ګل خان وفادار ولو چې وسم حیات لري دلته په المان کې دی، نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده چې په شپږویشتم د سرطان دیارلس سوه دوه پنځوسم کال باندې په بری سره پای ته ورسېده او پاچاهي نظام ړنګ سو او د داود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان سو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملا نسبي جمهوریت رنګ سو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یوه شورا وه چې استازی خلکو انتخابول، اما داود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات ونه کړل.
و دا باندې به خلک قضاوت کوي او د هر چا نظر په دغه حق باندې بیل بیل دی، خو دغسې یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت وو. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د ګاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخلې شروع شوې، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګوري دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبي آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري. دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبر ځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې وله. او تاسو ته معلومه ده چې یو سل څو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد میکندر یې بالو، هغه د هارتلند تیوري راویسته او دا یې وویلي چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري. او هغه دا وویل چې کچیر دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي، نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمرانی به کوي.
کرن صاحب لامدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس په هماغه وخت کې نه وای خراب شوی، نو افغانستان وضعیت به دې حد ته نه رسېدو چې اوس دی. یعنی پاغه وخت کې افغانستان یو به طرفه هیوادو ل امریکا او شوروي اتحاد سره نشتی اړیکی درلودې دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د نامنیو او بې ثباتۍ لارې هواره شوه.
دا خبره خو دقیقه ده چې په هغه وخت کې دا بیلانس موازنه د غرب او د شرق سیستمونو په منځ کې افغانستان ته لایولو، ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره دا سمرسته نه کوله لکه څنګه چې افغانستان غوښته، او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ و. مثلا د ډیورنډ د تحمیلي کرښې شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخله موجود ولې.
صاحب کله سیاست را تیر شو د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کیږي چې زموږ اوریدونکو ته وایست؟
جالبې قصې خو خامخاسته ده، یا هغه د دې چاول خو دغه زموږ اشتراک د داوود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده او بیا د داوود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولم، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول. دا ډیره دلچسپه او جالبه قصه وله. بیا وروسته لغه نه دا چې داود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې له ټولو سره ارتباط لري. اغه شاید زما منظور ده چې تاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپل له تاسو سره ارتباط لري، داسې کومه قصه مو ذهن ته درګرځي؟
زما خو شی او بدی خاطرې دي، هر چا په ژوند کې واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شی خاطرې دا ولې چې په افغانستان کې دغه سي تحول رامنځته شو، او بیا ورسته لغنه دغه د موجه او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورنی ژوند کې زما خپل موجه داسې ابتدایي ژوند درلود، فقط په هغه څه باندې چې هغه تنخواه به مو اخیسته په هغه به مو گزاره کوله. او بیا ورسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته شول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم، او دا د حافظ الله امین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم، او هغه زما د ګوندي استاذ هم ولو، او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه، بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځئ، نو دا راته ووایه چې د ثور له کورتا بیا وروسته تاسو خو په ګوند کې هم وی، تاسو وویل بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه وو، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم. زما اردو ژبه لیسه زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسه مسالت وم. نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مختبه ول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظام نظامي اتشه وم.
دا نو هغه وخت چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له وم د ثور د 1950 کال څخه، لږ نه مخکې هم خرابې وي. مثلا په 1952 کې چې کودتا وسوله او داود خان خطاب به مردم اعلان کو، زما په یاد دي، او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې. نه کودتا وي هلته کشف شوي، او دا ټول د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې، یعنی اړیکه الته هم خراب ویلې بیا ورسته لغنه واځي خبره ده چې پاکستان مداخله کوي ولی پاکستان وخطا و وخطا په دی ولو چې الته به په پاکستان کې د سیاسي ګوندونه خصوصا د کین اړخ ګوندونه دغه ډیر فعالیت کاولو او دغه د افغانستان دغه پاتون په غوی باندې کاغه په سند کې ول کپو خیبر پښتونخوا کې ول کپو بلوچستان کې ول او حتی کپو پنجاب کې ول هغه ته ډیر تاثیر شیندلی وو بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یوه رادیو نصب ول رادیوي نشرات پکېدل او دا نشرات په مستقیما دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اٹک پورې دغه صاحبه نیوله
د سیم ویل کیږي چې د امین حکومت په ورستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې شي کړی او ټاکل شوی و چې د پاکستان د هغه وخت بهرنوی چارو وزیر آغا شاهی کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یو موافقه وکړي دا خبره تر څه حد پورې حقیقت لري تاسو خو په هغه موده کې تاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشوي
وو دا صحیح دی په پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره له کابل سره اړیکې نورمال کړي ځکه هغه ویره درلوده زالتومه ضیاء الحق کوم وخت چې حیوانات ولاړو هلته د نن الاین موومنت یا د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو سرمسریزه وای هغه غونډه کې له دغه وخت افغانستان د دولت له مشر نور محمد طریق صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو د نشرات د شمشاد د تلویزیون بند کړي او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار بل تراتل په اردو انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي سپاره وخت کې ګلبدین حکمتیار یونس خالص او ربانی او احمد شاه مسعود دغه دا په وخت کې په پاکستان کې ول البته د داوود خان په وخت کې راغلی ول دغه وایي بیرته الته افغانستان ته چې درس تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي د دوی په منځ کې قبول شوی ولی او موافقه پی شوی ولی او د دوی د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج دی ورکولو لپاره دغه کې اړیکې سره غوښولې خو ځینې نوري مداخله بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول او زمنن په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهی بالو دا آغا شاهی په همدغه ورځ باندې هغه ته تلو کابل ته تلو سله افغانستان سره سی په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشیر وو د مذاکرات وکوي او زمنن قراردادونه قرارداد سره لاسلیک لري البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه خو کابل ته روان وو په هغه وخت کې زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی د کابل ته روان ولو په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولم موږ د سفارت وکاسو نو د روان ولو چې موږ ورسره خدای پامانی وکړو هغه بیا ورسته تقریبا یو شل دقیقې ورسته کنیم سات بعد ورسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېری سختي واوري ووري او د هغه شایي سفر کینسل شو نو هغه بیا کابل ته نو لاړ او هلته په هغه وویشتم د دسمبر باندې په 1999 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو او حفیظ الله امین یې هلته مړ کړ نو دغه یعنی زما یو لاغو او یو لا خاطراتو څخه هم دغه هم دی
خپل علاقې وړ موضوعات پاړو وایس په چی ش باندې وخت روي څمو خوشي شي د زنو مثلا مطالعه خوشي شي د زنو سپورت خوشي شي تاسو څنګه
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم ومله مطالعه سره ما ډیر علاقه لرله مثلا مزه چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو زما پلار هغه ته د هندستان څخه البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل، دغه سی دا د نړۍ اطلس چې دی دغه راوړی وو، دغه به ما په ډېر علاقه سره کوت او دغه هندو دا ځینې هیوادونه دا مې البته په کې پیژندل، په جغرافیه کې مو لوست ول. نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولمه، ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینې موضوعګانې اوس هم زما په یاد دي، که هغه د کیڼ اړخ د ګوندونو وي که د ښي اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلومیږي چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بالکل، سیاسي مسایلو سره زما علاقه ولا، او بیا ورسته خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډیر مطالعه کوم. افغان ملت بیا ورسته سره جلاس ول دی فدا محمد فدایی په نوم باندې یو څوک ځینې جلاس ول، غلام محمد فرحات نشرات لارر په نوم دی ملت باندې یو اخبار نشر کاوه، دغه به هم مطالعه کاوه.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وی، افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړې او ولې بلاړې؟
نو بیا د سولو چې په دغه افغان ملت کې هم اغور اغله لغه ډیپلوم انجینیر پاپا یو بیانیه په پارلمان کې ورکړه، په دوی په منځ کې اختلافات راغلل، او بل دا دی چې بیا وروسته لغه په 1952 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردم افغانستان بیانیه ورکړه، دغه هم د دې تاثیر ولو. او بیا حفیظ الله امین ماته د دوی د تشو چې زما په کار یې، نو هغه چې زه ورغلم ما سری دا مسایل مطرح کړل، او زه هغه دغه ګوند ته جذب کړم، او بیا د ده تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجه د یعنی د تیوري او د سیاست استاد دی ولو تر 1955 کال پورې. نو بیا یغو جذب کړو، بیا په همدغه خلق یا د حزب دیموکراتیک خلق په اردو سازمان کې مجه فعالیت کاول.
کله چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د نجیب الله حکومت سقوط وکړ، تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شوې او که د هغه د حکومت له سقوطه وروسته ووتئ؟
زه ورې پاتې شوم. اگر که زه د خپل حکومت له خوا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم، او ما الوداعي ملاقاتونه هم شروع کړل، ولی بیا ما ته د ډاکټر صاحب نجیب له خوا یو ډایرکټیو راغی چې تاسو خپلو وظایفو ته که مافي سابق ادامه ورکړئ. دا ځکه چې هلته ما یوه پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه، او ما له دغه اسد دورانی چې تورن جنرال ده اوس هم ژوندی ده، له دغه سره مې یو ملاقات وکړو. البته د برما د سفارت په یوه ریسپشن کې او ځینې خبرې هغه ما ته وکړې، ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې، یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلي وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم چې مذاکراتو ته ادامه ورکړم، په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو. دغه باعث د دې سو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې په 28 د اپریل یعنی مجددي د 2 میاشتو لپاره هلته واکمن کړ، تر دغه وخت زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د آیسای د آیسای ونیولم، خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي، او مجاهدین ته مطلوب سړی یې. او بیا دغه د ځینو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه له ما سره اوس هم شته دی. او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغسې د ډیپلوماتیک کور د هڅو په نتیجه کې زه ورسره لسه ورځو را خلاص کړی شم. نو زه هلته بیا یو ډیفیکټو هغه وم، ډیپلوماټ وم، او بیا زه ورسره لغنه اول دغلته چیک ته راغلم پراګ ته او